دا ماسپخین دو بجې شوې د آزادې راډیو ده. درنو اوریدونکو د خبرونه ته موزه حمید مومن هرکلی وایم او هیله ده چې تر اوسه یو شیبه را سره پاتې شي. په روانه خبرونه کې د ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په کابل کې د نن سهار د چاودنې په اړه وروستی حال درکو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه. لومړی کابل ته ځو او له هغه ځایه د افغانستان خبرونه اورو.
په کابل ښار کې نن په یو ځن وژون کې حمله کې څه باندې شل تنه مړه او ټپیان شول. په کندهار، اورزګان او غزنی ولایتونو کې په څو پیښو کې اته تنه وژل شوي او ټپیان دي. په فراه ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې یو شمېر تښتېدلي بندیانې بیرته نیولي. او په نړیوالو خبرونو کې باورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار د میکرو اعلانونو په سیمه کې نن غرمه مهال په یو ځن وژون کې حمله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شول. د ازادي رادیو خبریال د پیښې له سیمې خبر ورکړ چې د ځن وژون کې حمله د شینوزاده په نوم د یو خصوصي روغتون مخې ته شوې ده. عیني شاهدانو وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د نړیوالو ځواکونو کاروان له سیمې نه د تیرېدو په حال کې و. یو عیني شاهد د پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
اینجا یک سر افتیده بود، موتورسیکلی بغل افتیده بود، یک نفر دیدم که دشکمش چرا خورده بود، یک بچه دیگه دست سرش چرا خورده بود. خارجی ها بسیار دور بودند.
د کابل د امنیت قمندانې د جنایي تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سیدزاده په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې حمله کوونکي چاودون کې مواد خپل بدن پورې تړلی وو. لا تر اوسه په دې پیښه کې د نړیوالو ځواکونو له تلفاتو څخه څه نه دی ویل شوی. د دې ځن وژون کې حمله له عمله په سیمه کې خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اوختي، خو لا تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې نن سهار د پولیسو پر موټر د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندان سردار محمد زازی ازاده رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه پولیس او یو ملکی وګړي شامل دي او ټپیان هم یو پولیس او یو ملکی کس دی. په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیر ماښام د پولیسو یو افسر د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دغه راز له اورزګان ولایت څخه په خبرونو کې ویل شوي چې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او په غزنی کې وسلوالو مخالفینو یو تن دولت د جاسوسۍ په تور وژلی دی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې اته تنه تښتېدلي بندیانې بیرته نیولي او د نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. د راپورونو پر اساس تېره شپه د فراه ولایت په زندان کې له چاودنې وروسته څه باندې شل تنه بندیان تښتېدلي دي. د فراه د والي مرستیال محمد یونس رسولي ازاده رادیو ته وویل چې په دې توطیه کې طالبانو لاس درلود، خو امنیتي ځواکونو ډېر ژر وازه کنټرول کړه. د څرګنده کړه چې څلور تنه تښتېدلي بندیان ټپیان شوي هم دي او د پاتې یولسو تنو نورو د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په فاریاب ولایت کې نن نږدې 2500 ړانده او معلولین د حرفوي زده کړو له یوې روزنیزې دورې فارغ او یو اندازه مرستې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د ړندو د ټولنې یو مسؤل عبدالرحیم صفا ازاده رادیو ته وویل چې دغه 2200 تنه ړانده او نور معلولین په بیلابیلو حرفوي برخو کې روزل شوي او له دې وروسته کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې برابرې کړي. په خبر کې ویل شوي چې له فارغېدو سره سم دوی ته د ملګرو ملتونو د خوړو د ادارې لخوا غنم، غوړي، دال او داسې نور خوراکي مواد هم وویشل شول. دا وتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي اسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د کتنې په لړ کې نن له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېده. هیلری کلینټن به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد جګړې او په دې مبارزه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړي. میرمن کلینټن به د غراز له پاکستان سره د خپل هیواد د پراختیایي مرستو زیاتوالی هم اعلان کړي. هغه به نن ناوخته د پاکستان له ولسمشر او صدراعظم سره ویني او سبا ته به د دغه هیواد له لوړ رتبه سیاسي، پوځي او سوداګریزو شخصیتونو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د بارانو چرو وزیر به د سې شنبې پر اس په کابل کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او له افغان دولت سره د خپل هیواد په مرستو به ټینګار وکړي. نوموړي به د سیمې هیوادونو د القاعده شبکې او طالبانو سره د جګړې په ډګر کې له یو بل سره همکاري ته وهڅوي. د امریکا د بارانو چرو وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د دفاع وزیر روبرټ ګیټ سره یو ځای وروسته به جنوبي کوریا ته ځي او له هغې وروسته به ویتنام ته هم سفر وکړي. د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې لمخې حکومت باید د 40% یورانیمو د غنی کولو کار ته دوام ورکړي. د ایران پارلمان په دې ګام سره د لویدیځ غوښتنه چې له تهران غواړي د یورانیمو غنی کول ودروي بیا رد کړه. له دې مخکې چې د لایحه د قانون بڼه واخلي، د ایران د دوهم تصمیم نیونکي مجلس یا شورې نگهبان لخوا باید منظور شي. دغې قانوني لایحې ته د امریکا او برتانیا پر وړاندې د ایران د اټومي لاسته راوړنو د ساتنې د لایحې نوم ورکړ شوی دی. د دغه لایحې پر اساس ایران باید د خپلو بیړیو د تلاشۍ او پر نړۍ والو هوایي ډګرونو ایراني الوتکو ته د تیلو د نه ورکولو په مقابل کې ګام پورته کړي. لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې د یورانیمو غني کول بند کړي. امریکا او متحدانې اندېښنه لري چې ایران له غني شوو یورانیمو څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار اخلي. تهران بیا ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر جون میاشت په نهمه نیټه پر ایران نور بندیزونه هم وضع کړل. عراقی چارواکو وایي پر حکومت پلو وسونی وسلوال نن په بغداد کې د شوي ځان وژونکي حملې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې دا چاودنه د بغداد په جنوب لویدیځ کې د ردوانی سیمه کې هغه مهال وشوه کله چې حکومت پلو وسلوال د خپلو تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د بیدارتیا په نامه سونی وسلوالو چې یو مهال د القاعده تر څنګ ولاړو په 2006 میلادي کال کې اړخ بدل کړ او د حکومت او امریکایي ځواکونو په پلوي یې د القاعده پر ضد جګړه پیل کړه. د عراق کورنیو دفاع چارو وزارتونو د نننۍ ځان وژونکي حملې مرګ ژوبل تایید کړی ده. له القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو ډلو په عراق کې د اوسني سیاسي حالات څخه په ګټې پورته کولو سره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د عراق د مارچ میاشتې له انتخاباتو وروسته د دغه هیواد سنی، شیعه او کوردي ډلې تر دې دمه د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. ټاکل شوی ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنر کاترین اشټن نن غزې ته سفر وکړي. نوموړی بل هغه کم څخه چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي او هم داراس له یو خونځي څخه چې تمه ده د اروپایي اتحادې د 1 ملیون یورو په مرسته جوړ شي کتنه وکړي. د اشټن په دې سفر کې له حماس ډلې سره د نوموړي د خبرو پلان نشته. د دې سفر په شپه کاترین اشټن له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې د غزې محاصره نرمه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنر به په غزه کې له تم کېدو وروسته بیت المقدس ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې هلته به له اسرائیلي مشرانو سره کتنه وکړي. له ازادي راډیو د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له قزاقستان سفر وکړي. میرمن مرکل قزاقستان ته د روسیې او چین له سفر وروسته دي. دا به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسوموف سره د انرژۍ، امنیت او تجارت په برخو کې د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. او د ایډز ناروغي په حق لن نړیوال کانفرنس نن د اتریش په مرکز ویانا کې پرانستل کیږي. تر دې کانفرنس مخکې د ایډز د ویروس ایچ آی وی پر ضد ائتلاف خبرداری ورکړی چې که حکومتونه سر له اوس نه د ایډز په وړاندې اغیزمن ګامونه وانخلي، د ایچ آی وی د ویروسو د مخنیوي مصرف به ممکن تر 2030 پورې 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي. ائتلاف همداراز ویلي د ایډز ویروس چې اوس په نړۍ کې 3 میلیونه او 400 تنه پرې اخته دي، د کورنیو حکومتونو او مرستندویو لپاره یو خطرناک ساتي بم ګڼل کیږي. د ویانا کانفرنس باید د جمعې تر ورځې پورې دوام ولري. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو د وړاندې په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل د نړیوال کانفرنس په درشل کې اسلام آباد ته رسیدلی. دا چې میرمن کلینټن بل پاکستانی چارواکو سره په کومو مسلو خبرو وکړي په روانه خپرونه کې به تفصیل وړاندې کړو. د بخښنې نړیوال سازمان بیا خبرداری ورکړی که د پخلاینې په بهیر کې د افغانانو او په تېره بیا د ښځو حقوقو ته پاملرنه ونه شي نو جدي ستونزې به راولاړې کړي. په هرات ولایت کې بې سرپرسته ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه به تفصیلي معلومات درکړو. آیا د ستروک یا د دماغي سکتې په اړه معلومات لرئ؟ آیا په کور کې د زړه ناروغ لرئ او په دې پوهیږئ چې څه ډول بیړنۍ مرسته ورسره وکړئ؟ د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې میلمه ډاکټر به تاسو ته په دې اړه تفصیلي معلومات درکړي. مخکې د دې چې د روان خبرونې نور مطالبه ته ورشو، په خبرونو کې مو واوریدل چې نن له غرمې مخکې د کابل ښار د مکرانو په سیمه کې وزن وژونکې حمله وشوه. همدا شېبه له کابل نه د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. ژمن صاحب، د دې حمله په اړه رښتینی معلومات مو څه دي؟
بله دغه حمله نن لغرمی مخ کې د څلورمو مکروریانو په څلور لارې کې وشوه. د پیښې په ځای کې د کابل زون د پولیسو قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار صاحبزاده رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې دوه ملکي کسان مړه شوي دي او شل نور ټپیان دي.
بله ژمن صاحب،
تیاری پای پیاده که پیاده رسار روان بوده خود را در این منطقه
دای وای چې یو ځانوجون کې حمله کوونکې چې په لای روانو په دې سیمه کې د خلکو په منځ کې ځانوالو زو هغه ویل چې د موږ معلومات ده چې په دې حمله کې تر اوسه پر چدوې کوم معلومات لري. په دې حمله کې دوه ملکی کسان چې غریب کاران وجل شوی او شاو خوشل نور ټپین شوی دي او ټپین په خپل وخت سره روغتون ته رسول شوی. د یادول وړ ده چې د دې حمله مسولیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو په خاطر دې اکثره د رنګ حمله وسلوالو طالبانو کړی دي.
ژمن صاحب، که تاسو دا ووایئ چې د حمله هدف څوک او آیا هغوی ته پکې کوم زیان اوښتی که څنګه؟
چارواکي خو وایي چې د حمله کوونکي هدف لا تر اوسه نه ده معلوم، خو په ساحه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې له حملې نه څو شېبې مخکې د بهرنیو ځواکونو د موټرو یو کاروان له سیمې نه تیر شو چې ښایي هدف به هماغه موټر و، خو مرجوب له ټوله بیا هم ملکي خلکو ته رسېدلې ده. البته د ناټو ځواکونو هم په دې اړه څه نه دي لیدلي تر اوسه.
بله مننه. ژمن صاحب، په کابل کې دا حمله په داسې حال کې شوې چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره کافي امنیتي تدابیر نیول شوي. چارواکي څه وایي چې دا حمله په څه ډول شوې ده؟ څنګه د حمله کوونکي لار منتلې ده او کابل ښار ته دننه راغله ده؟
چارواک خو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی وایي چې حمله کوونکی پلی روانو نو په ساحه کې ورسره موټر نه و. البته د تیرو څو دو ورځو راهیسې د کابل نړیوال کانفرنس چې د سیشنبې په ورځ به جوړ شي خپل امنیتي تدابیر چارواکو پیل کړي دي. د کابل ښار ورودي دروازو باندې د موټرو تلاشي سخته سوې ده. دارنګه حمله به د حمله سي وسوه ده به تبان د کابل د نړیوال کانفرنس د امنیت په اړه اندېښنې لا زیاتوي او لا زیاتې کړي دي. خو چارواکي وایي چې موږ به خپل امنیتي تدابیر د کانفرنس ته لرو او شاوخوا 15,000 پولیس او امنیتي ځواکونه به دغه کانفرنس د امنیت د ټینګولو لپاره وګمارل شي.
مننه زبر شمنو چې د کابل ښار د نن سهار د 14 په اړه جزئیات راکول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اخوا په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو په زندان حمله کړې او ادعا کوي چې ټول بندیان خوشی کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په دې اړه د فراه ولایت له مرستیال محمد یونس رسولي سره مرکه کړې چې نور ستاسو پام ورته راړو.
ولا بعد دي خوا خو ترو ته مو زده نه تاسو په عملیات ما ها چې ټول مسولین ناس ته ان دې له روان دي دغه تقریبا درې نفر چې ور دي دل د ما وخت څخه ترو ته لا پیول نفر او یو نفر اذا په څه کې دي څه شو کوم ولې دي دې نه چې را وته راځي د شهر څخه ان شاء الله چې تعقیب او تعقیب او په دې حاصل دي چې دی هم
دا اوس وضعیت څنګه ده؟ وای جنگم دا او 14 طالبان
کار کوي سره یو نفر په شهر کې نشته. دا جریان خپل د معابد څخه پیدا شوی دی چې دوی یو څه منفجره مواد مخکې تیر کړی او اوس دروازې په شهر کې شي دي او دروازې منفجر کړی دي. دوی د دروازې څخه وتلې دي او تر رګبر لاندې نیول شوی دي. خوش وقت دانه چې څلور نفر د دوی ما بچی هم زخمی شوی دي. نور نفر تشتیزیلی چی بیا هم و نه فال څه وته د سکې څه ویلي دا ټول او یو څه پر کې دي. نو هغه د نړۍ نه فال څه وو دوه نه فال څه وو څه
په پیګه کې کوم ملي نشته د ځکه طالبان
ولاړ دي یو نه فال یو نه فال چې څه کې څه ویلي هغه هم اوس ښه دي.
دا فرا ولایت مرستیال والی و چې د شرف الدین ستانکزی پوښتنه جواب وله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان تر سفر مخکې نن اسلام آباد ته ورسېده چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی د دوشنبه په ورځ افغانستان ته ځي او د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ پرانیستل کېږي ګډون کوي. نور له سالم احمد صالح څخه اورو.
ټاکل شوی میرمن هیلری کلینټن پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر کې لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی، ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت څخه د خبرې شوی اعلامیې له مخې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو دغه راز د وزیرانو په سطحه په یوه غونډه کې پر ستراتیژیکو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په دغه خبرو اترو کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک له میرمن کلینټن سره یو ځای وي. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلی چې میرمن کلینټن به په یو مطبوعاتي کانفرنس کې هم خبرې وکړي او پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. میرمن کلینټن به په دې کتنه کې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د وسلولو سغدریزو د ځپلو په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله میرمن کلینټن به له پاکستان سره د پرمختیايي پروګرامونو په برخه کې د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې اعلان هم وکړي. د مرستې دغه لایحه تیر کال د کانګرس لخوا تصویب شوه او په 15 کلونو کې به پر ملکي چارو لکه پر اوبو، انرژي، زراعت او روغتیا لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل میرمن کلینټن به د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم څخه وغوړي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي. شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې د اوبو ولسوالیو له جملې یو غرنی ولسوالی ده چې په دې وروستیو کې د القاعده او طالب جنګیالیو په مرکز بدله شوې. له دې ځایه وسلول له پولي اوړي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنگيږي. سختري زوسلول د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم په پرلپسې ډول پر ملکيانو او حکومتي چارواکو بریدونه کوي. د پاکستاني حکومت د ارقامو پر اساس د 2001 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دې سیمه کې د بیلابیلو بریدونو په نتیجه کې 3500 کسان وژل شوی دي. تیر ځل د اکتوبر پر 28مه چې کله میرمن کلینټن پاکستان ته په سفر تللې وه، د پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې په یو ځن وژن کې کې تر څولو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو ووژل شول. میرمن کلینټن به د دوشنبه په ورځ له پاکستانه افغانستان ته لاړ شي او ټاکل شوی د کابل په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي.
بلور ته د دې نړیوال کانفرنس په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي کچېرې د کابل په کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په موافقه د خبرو په وخت د افغانانو بشري حقوقو ته پاملرنه ونه شي، په خاص ډول د ښځو حقوقو ته نه پاملرنه به په دې برخه کې جدي ستونزې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ته د کانفرنس برخوالو ته په سرخلاصي لیک کې د افغانانو پر بشري وضعیت ځینې سپارښتنې کړي چې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د کابل په کانفرنس کې د نړۍ د لشتلجه اویا هیوادونو او نړیوالو مرسته کوونکو ماسو استازي د افغان دولت سره په یو شمېر د مسایلو لکه طالبان او نورو وسوالو مخالفینو سره د سولې پر معاملې خبرې وکړي. د افغان نړیوال سازمان چې مقر په لندن کې دی، په دغه لیک کې لدی چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسوالو مخالفو ډلو سره د سولې د موافقې په خاطر بشري حقوقونه په خاص ډول د شتو حقوقونه معامله نسی اندیښنه شوتلې ده. د آسیا پاسیفیک هیوادونو لپاره د دې ادارې رئیس سام ظریفي ویلي چې طالبان د بشري حقوقونو د تیری په برخه کې خپله سابقه لري، په خاص ډول د شتو د حقوقو، او کچېری حکومت ته د داخلي دوه غشتن لري نو باید په دې برخه کې په خپل دریس کې مثبت پرمختګ ثابت کړي. حتی د حکومت لښتوالي سره سره د طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د شتو حقوق ډیر محدود دي او د تعلیم، کار، آزاد تګ راتګ او نورو ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. په افغانستان کې د بیا پخلاینې پالیسي حقوق کسانو ته د معافیت د قانوني کېدو خطر منځته راوړي چې د بشري حقوقو نقص ته یې لاره برابره کړي چې په هغو کې جنګي او بشري ضد جنایتونه شامل دي. سام ظریفي ویلي د افغانستان حکومت او د هغه نړیوال ملاتړ کوونکي باید د دې ضمانت وکړي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې چې جنګي او بشري ضد جنایتونه یې کړي مسؤلیت نه پیدا کوي او محاکمې ته به درول کیږي. د سام ظریفي په وینا دا باید په پام کې ونیول سي چې په افغانستان کې دا تجربه سوي ده چې د عدالت له تامین څخه پرته د سولې د ټینګښت حلو ځلو د نورو بشري تخطیو لپاره لاره هواره کړې ده. له عدالت او د بشري حقوقو له تامین پرته رښتینی سوله نسي ټینګېدای. د سام ظریفي په باور د رښتینی او اوږدمهالي سولې د ټینګښت لپاره اصلي لاره د قانون عملي کول او د بشري حقوقو اعاده کیدای سي. د افغان نړیوال سازمان د کابل د کانفرنس ګډونوالو ته په لیک کې سپارښتنه کړې چې د بیا پخلاینې په هر ډول ستراتیژي کې باید د بشري حقوقو په خاص ډول د شتو د حقوقو ضمانت سوی وي. دوی هم دا راځویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم باید د پخلاینې د پروسې لپاره په خبرو کې شتو ته هم برخه ورکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
او سم د انتخاباتو یو موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه په کلکه څاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون وایي داسې رسنۍ هم شته چې د رسنیو د کمیسون لخوا وضع شو اصول سرغړونه کړې ده، خو جدي سپارښتنه ورته شوې دي. د رسنیو د کمیسون چارواکي دا هم وایي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دوی د تمې برخلاف کمزوري پر مخ روان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جاري او په رسنیو کې خپریږي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون اندېښنه ښیي چې دا مبارزې په ټلویزیونونو، راډیوګانو او نورو چاپي رسنیو کې لکه څنګه چې تمه وه په زور او شور سره نه خپریږي. د رسنیو د کمیسیون رئیس دلاور نذیر زوی چې د یک شنبې په ورځ د انتخاباتي مبارزو په هکله د رسنیو پر رول یوې خبري ناستې ته څرګندونې کولې، ویل د دوی څېړنې ښیي چې د کاندیدانو کاري پلانونه او کړنلارې په رسنیو کې لږې خپرېږي.
انتخاباتي رسنیو کمیسیون اندېښنه لري چې د ټاکنیزو مبارزو نه تر دې دمه د شلو ورځو نه زیات اوړي، مګر په هغه څنګه چې اړینه وه په جوش او په هغه سې چې توقع و انتظار کېده، همره په رسنیو کې کاندیدانو مرامنامې، اهداف او تګلارې نه دي بیان شوي. په ځانګړې توګه په دولتي رسنیو کې تر اوسه پورې انعکاس نه دی کړی، چې دا هم د تشویش او د اندېښنې
ولسی جرګې ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سرطان په څلورمه نیټه پیل شوي او د سنبلې د میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. په دغو شاوخوا شلو ورځو کې کاندیدانو د دوی پروګرامونه او کړنلارې په غیر دولتي ټلویزیونونو او راډیوګانو کې د اعلان په بڼه د پیسو په بدل کې او په دولتي رسنیو کې په وړیا توګه خپروي. د رسنیو د کمیسیون رئیس د امروز او راه فردا د ټلویزیونونو نوم واخیست او ویل چې د دې ټلویزیونونو مسؤولو مدیرانو چې دواړه ولسی جرګې ته کاندیدان هم دي، په خپلو ټلویزیونونو کې د کمیسیون د وصولو پر خلاف یو پر بل اعتراضونه کړي دي چې د تکرار د مخنیوي په مقصد ورته سپارښتنې شوې دي. ښاغلی نذیر زوی له ټولو رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو په بهیر کې دي ټولو کاندیدانو ته په یوه سترګه وګوري او توازن دې مراعت کړي.
خصوصي رسنۍ کولای شي چې د کاندیدانو برنامې او اعلانات خپاره کړي. ټولو کاندیدانو ته باید یو برابر شرایط رامنځته کړي. نو دا چې یو خصوصي رسنۍ د پیسو په بدل کې د یو چا اعلان خپروي، ممکن یو بل رسنۍ بل ډول کړنلاره ولري، یو لږ پیسې اخلي بل ډېر اخلي. ژورنالیستان چې کاندید د دوی دپاره باید نور زمینه مساعده نه شي چې په برنامو کې حاضر شي، مرامنامې، اهداف او تګلارې د اعلان په شکل باندې خپري.
د رسنیو د کمیسیون رئیس دا هم وویل چې که رسنۍ د دوی سپارښتنه او ورپسې اختار ونه مني، نقدي جریمه به شي او که پر دې هم ونه شونو، له دې پورته قانوني چلند به ورسره وشي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د اصولو پر مراعاتولو ټینګار کوي، خو بیا هم لیدل کیږي چې ځینو کاندیدانو د دوی عکسونه او تبلیغاتي مواد پر ټاکلو ځایونو او سیمو کې نه دي نصب کړي او د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هرات ولایت کې هغه ماشومان او نجونې چې سرپرست نه لري له زیاتو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د شرف الدین ستانکزي دغه راپور د یوې 14 کلنې نجلۍ په غږ پیلېږي چې اصلا د قندهار ده. د کورنۍ ټول غړي 3 کاله مخکې وژل شوي، له خپلې نیا سره ایران ته ولاړله، خو ایراني پولیسو هرات ولایت ته راوشړله. راپور د هغې په ژړا پیلېږي.
دیارلس کلنه بی بی گل دا محل د هرات د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر ته پناه راوړلو سره مامورینو ته عذر زاری کولې، څو د استوګنې لپاره یو مناسب ځای برابره کې مرسته ورسره وکړي. د غنجلۍ د بشر د حقوقو ادارې مامورینو لوړاندې ازادي رادیو ته د زړه خواله وکړه. د تړمو اوښکو په بدرګه کې وویل مور او پلار د کورنۍ ټول غړي کندهار کې له لاسه ورکړه، ایران ته دنیا کور ته لاړه، خوالته یې هم هغه وای خپل برخه ولید. څړول بی بی ګولې څخه بیلې غې په ژبه واورو
پر پلان وړو نه خو نو ګل مرص بچای ته پکا بچای ته زړهانو ایران ترانو دوه کال د لجلی کور کړو مور پلان وړو نه درو هغه په مور ته دوه کال له ته مراه را ماس کړو چې را ماس کړو نو سره دوی پاش کاته نو زواله د زړه غواله ته لاړ وسو
او په ایران کې چارم دی مرص کړی څنګه
زور را وشه
چارو وشه دی
پاستاو
ریما حلیمی په هرات ولایت کې د بشر د حقوقو د ماشومانو د څنګ مشره ده د بیبی ګل د ژوند تاریخ نقل لکه د هغې په ژبه چې وویل شو کټ مټ تایید کړ مګر ویل بد مرغه چې ادارې هغې ته د استوګنې ځای برابر کړي کمزوري ده
داره د مرزی انجلی ده کم په انسات را د مرسوی و موږ لار د دې سره مصاحبه وکړئ دا موږ اول پرورشکا ته معرفي کړه په پرورشکا ځینې وختونه د دې رواني حالت خرابېږي په پرورشکا کې جنگ کړی و د یو انجلی ساری ور مات کړی و بیرته د پرورشکا مسؤلین موږ ته دا انجلی راجع کړه بیا موږ یو هفته دپاره د یونیسیار په امانګې دا مو شلتار ته واستوله د شلتار څخه یو هفته یې پوره سوه دا بیرته اوس دلته راغله چې د دې کمیسیون د دې غور وکړي و دا بیت یو چری تنظیم کی و داس یونجونی ته موشی چای سراغ نه لرو
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سنگ یو یونیسیار یو مامور سره چې دینوم ل خبرولې دی وظیفه یو وصولو په بنا دا دا وکړه د غنجلی ستنظیم شریک کړه وی ویل د اته څلوېک ساعتونو لپاره دوی کډوالو ته ځای لري مګر د دایمي استوګنې لپاره امکانات نشته ور سره خو په دې سربیره هم ویل که کومه مدني ټولنه یې ساتنې ته حاضر شي د میاشتې سل تر دوه سوه ډالره لګښت به یې اداره ورکړي اوس نو دلته پوښتنه را پیدا کیږي چې د داسې نازکې ځواني لرونکې یوه نجلۍ چې ژړ ویښتان او سپینه بشره یې له لرې د سړي پام ور واړوي که بې سرنوشته شي کومې ستونزې به یې په ټولنه کې تهدید کړي دا پوښتنه او دا چې حکومت دا ډول نجونو لپاره څه مکافات لري د اړوند چارو یوه کارپو میرمن هغه هم چې نوم نه اخلي پوښتنه یې داسې را ځواب کړي په داسې بستر پرستۍ سره ماشومانو اعتیاد او نورو ګڼه فجایو لامل کیږي دولت باید د استوګنځای درملنې او روزنې لپاره وړ ګامونه واخلي دا یوه نجلۍ خونه ده دلته زموږ جګړې ځپلې ټولنه کې زرګونه نور نجونې او ماشومان هم ورته جنجال سره مخ دي په هرات کې د بشر د حقونو د ماشومانو د برخې مسؤولې هم ومنله له ماشومانو د ډول ډول ناوړه استفادې راپورونه ورته رسیدلی دي یوازې د روان کال په تن کې یو ماشومانو د جنسي تجاوز پیښې د ماموریت اړوند سیمو کې پنځلس هغه وایي ورسره ثبتي او بې سرپرست نجونو شمیرې چې اوس په ځانګړي ځای کې ساتل کیږي نږدې اتیا تنه وښودلو د بیبی ګل په څیر د ټولو ورته نجونو او ماشومانو لپاره د خپلې ادارې د هڅو او حکومت د مرستې هیله لرله
او اوس هم بیرته کابل ته ځو او له زبر ژمن څخه اورو چې کابل چاپ ورځپاڼو نن په کومو مسایلو تبصره کړې ده
ویسا ورځپاڼې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی ایس آی د پخواني مشر جنرال حامد ګل د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ناټو ماتې خوړلې او افغانستان نور پاکستان ته ورپاتې دی د کارپوهانو نظرونه خپره کړي ورځپاڼې په دې اړه د یو افغان کارپو له قوله لیکلي په افغانستان کې چې هر څومره بحران زیاتیږي هومره ډیر زیان به پاکستان ته رسیږي په مطلب کې همداراز راغلي ناټو ممکن له افغانستان نه وروسته په کراچۍ کې توقف وکړي د ویسا سر مقاله هم په همدې اړه ده او په یو برخه کې راغلي تر څو چې په افغان ولس کې د خودۍ او غرور پر بنسټ یو داسې حرکت راونه ټوکیږي چې د ولس د برخلیک په اړه د ولس د ارادې تمثیل وکړای شي زموږ هیواد به همداسې د پردیو لوبو او لوبغاړو د سیالیو ډګر وي هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د قانونو د وزیر وحیدالله شهرانی څرګندونې خپرې کړې چې ویلي دي تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د قانونو له درکه د دولت عواید له یو میلیارډ ډالر واوړي هیواد د یو بل مطلب په غټ سرلیک کې د یو امریکایي پلټونکي له قولې لیکلي چې وایي له افغانستان سره د امریکا د یو پنځوس میلیارډو ډالرو په مرستو کې درغلی شوي دي ارادي ورځپاڼې د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دي د دې کانفرنس بریالیتوب د افغان حکومت په ښه مدیریت پورې تړلی دی ورځپاڼې په دې اړه د کارپوهانو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي افغان دولت باید د کابل کانفرنس له فرصت نه د راتلونکي لپاره د مرستو د جذب په هدف ګټه واخلي د ارادي سرمقاله په افغانستان کې د ناتو د پوځي ستراتیژي په اړه ده د سرمقاله د لیکوال په باور وسلوالو طالبانو په بشپړ توګه چریکي تکتیکونه تمخه کړي او د ناتو روان پوځي عملیات په وړاندې مؤثر پایلې نه لري راهي نجات ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کړی ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بحران د هوارولو لپاره د ښه ګاونډیتوب رښتینې حیث ته اړتیا ده ورځپاڼې په دې برخه کې ایران ته ګوته نیولې او لیکلي دي تر اوسه پورې په کابل کانفرانس کې د ګډون کولو په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ناټو ځواکونو د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د له منځه وړلو عملیات تیز کړي دي خدمتګار ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د اداري فساد مسله څېړلې او لیکلي دي په دې برخه کې افغان دولت او نړیواله ټولنه پر یو بل پړه اچوي خو په مقالې کې زیاته شوې د فساد په اړه د ټولو غاړو اندېښنې پر ځای دي او په کار ده چې هر اړخ یې په خپله خپله برخه کې پر وړاندې مبارزه او وړ اقدامات وکړي
له همدې سره د روانې خپرونه دویمې نمایي ته ورسېدو رضوان مراد را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن غرمه مهال د مکروریانو په سیمه کې په ځان وژونکي حمله کې دوه ملکي وګړي وشل شوي خو لویدیځ اژانسونه د امنیتي مقاماتو په حواله په دې برید کې د څلورو تنو د وشل کېدو خبره کوي په کندهار اورزګان او غزنی ولایتونو کې نن په چاودنو او بیلابیلو پیښو کې درې پولیس او درې ملکي وګړي وشل شوي په دې پیښو کې دوه نور کسان ټپیان دي د فراسي میس چارواکي وایي چې د دې ولایت له سندان څخه د درویشتو تنو تښتېدلو بندیانو له ډلې څخه اته تنه بیرته نیول شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې دوام لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي اسیا څخه د کتنې په ترڅ کې نن اسلام آباد ته ورسېده میرمن کلینټن به له پاکستاني مقاماتو سره د تروریزم پر ضد د جګړې په باب خبرې وکړي د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې پکې له حکومت غوښتنه شوې چې د 40% یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړي لویدیځ له ایران څخه په وار وار غوښتي چې د یورانیمو د غنی کولو پروسه بند کړي راپور نوای په بغداد کې نوې ځان وشن کې حمله در څلوي کسان وشلي 14 هغه مهال شو کله چې حکومت پلاو سونی وسلوالو د خپل تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شویو او ټاکل شوی د چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر نن غزې تراړې ته سفر وکړي د کاترین اشټن په دې سفر کې د حماس له مشرانو سره د خبرو پلان شامل نه دی
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنې 19 پروګرام چې ډاکټر فریده هوټ سیفی وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنې
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادۍ رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د دیونی په پروګرام کې د ټلیفون په لیکه کې را سره ډاکټر سیب ذکریا بخشی دی چې په آیرلند کې د عاجلو طبي مرستو متخصص ډاکټر دی په دې پروګرام کې به په دې خبرې کوو چې کله یو چاته په سینه کې سخت درد پیدا شي چې ډیر ځله د زړه په ناروغانو کې لیدل کیږي له ناروغ سره باید څه ډول مرسته وکړو ستروک یا دماغي سکته څه شي دی په خپل کور کې په خپل نه خو څنګه پویدل شي او څنګه له ناروغ سره باید مرسته وکړو متاسفانه په افغانستان کې په دې اړه لا مکمل ارقام نشته چې څومره کسان به په افغانستان کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او ستروک یا دماغي سکتې له امله مري خو په نورو نړۍ کې په دې باب دقیق معلومات راټول شوي دي د مثال په توګه په متحده ایالاتو کې په هر څلور دیر ثانیو کې یو کس د زړه د یوې ناروغۍ له امله مړ کیږي په بریتانیا کې هر کال شاوخوا یو لک انسانان د زړه رګونو د تنګیدو لامل امر کیږي روغتیاي څېړنې وايي په هغه سیمو کې چې خلک یې ډیر د ناستي کارونه کوي او لک سپورت کوي سیګریټ څکوي تر ټولو ډیر په خطر کې دي د خطر نور عوامل هم شته چې البته په دې اړه به ډاکټر سیب ذکریا تاسو ته معلومات درکې ډاکټر سیب ته خراغ لاست وایو تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ په افغانستان کې د ازادي رادیو یو د ټلیفون نمبر ده 0000 822 55 او همداشن که اروپا ته ټلیفون کوي نو په پراک کې د ازادي رادیو د ټلیفون څلور نمبر دی کولای شي ټلیفون کړی او مستقیما له ډاکټر سیب څخه پوښتنه وکړي 00 24 22 21 21 او یا هم 00 24 22 21 21 او یا هم 00 21. د برنامه ای هفته صحت از رادیو آزادی دکتر متخصص دکتر زکریا بخشی که از آیرلند با ما در خط تلفن هستن در مورد دردهایی که به صورت آنی یا عاجل در قفس سینه پیدا میشه بر ما معلومات میده که چطور میتونیم به صورت عاجل به مریض کمک کنیم که او را از مرگ نجات بدیم و همچنان در مورد استروک یا سکته مغزی معلومات میده. دکتر سیب در آیرلند در بخش خدمات صحی که بسیار عاجل پیدا میشه دکتر متخصص هستند، شما هم میتونین در این مورد پرسشایتان مطرح کنین. خب دکتر سیب زکریا خیر اغلایی پا در سر که که پلند رو یو چه معلومات را کهی زکر تاسو پا دی برخی که تخصص لره او تاسو اغا دکتر یه چه پا افغانستان که مهم کار کرده او بلد یه در افغانستان پا امکانات و او بیا او سی اروپایی هواد که کار کوی تاسو دغه دواړه شرایط سره مخه مقایسه کولای شي او خه معلومات خلکو ته ورکولای شي چې مثلا کوسی یو څوک تاسو आवाज اوري مثلا د افغانستان پیوبلری کلی کې دی په کونړ کې دی مثلا په شمالي کې دی یو یو بلځه کې دی چې حالت روغتیایي مرکز دی نه ډیر زیات لري دی یو چاته چې مثلا سینه کې دفتن درد پیدا کیږي څنګه یو څوک پوښي چې دغه یو ډیره عاجله پیښه ده یا یو چې ممکنه ده یو قلبي آفت وي په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي.
السلام علیکم ډاکټر سیف فریده، ډیر مننه چې تاسو ماته وخت راکړی د تاسو په رادیو کې برخه واخلم. او د افغانستان په شرایط کې یو چاته چې د سینې درد پیدا شي ډیر دلته په وست کې په غرب کې ډیر امکانات ډیر زیات شته، هلته باید سری پوه شي چې دا درد د قلبی درد دی که بل شی. د قلبی دردونو وصفی
نخې نخانې تاسو وایئ
نخانې دا دی چې اول سړی د درد داسې فکر کوي چې لکه یو غر غوندې د سینې د هغه د مریض په سینه باندې چې فشار ورکوي
لکه یو دروندوالی
او دا درد تقریبا یو درې منټه عمر یا ډېر زیات دوام کوي او بیا په لاس کین لاس چپ لاس ته ځي یا په شانه او گردن ته ځي. دا وصفي قلبي درد دی او ورسره نفس تنګي پیدا کیږي یا دلبدی ورسره پیدا کیږي.
تو دې ډاکټر صاحب چې ځان ور باندې پوکم، یعنی کې یو چاته په سینې کې دفتن درد پیدا شو چې یو ډول دروندواله احساس او چې ډیر زیات لکه یو درون بار دې په سینې باندې او دا درد بیا وکړه ول خوته لاړو یا غاړې خوته لاړو او یا هم کین لاس ته لاړو او دې سره یک مثلا تاسو ویلې چې سنوري نارامه يم تاسو خو دې چې دې دلبدی ورسره ولري دا شین نو دې کې یو شک پیدا کیږي چې ممکن ده د زړه کوم ناروغي وي.
دا باید او دا خامخا دا یو د زړه او د قلبي درد دی او دا بل شی دا هم ډیر یو بل جلا نخانه دا دی چې سړی لکه کوم کار کوي په حرکات کې په یو کار چې مثلا فعالیت کوي په دې په فعالیت کې پیدا کیږي. دا
یعنی عینه کې چې مثلا کار کوي لار کې روان دی یا کوم کار کوي ورته پیدا کیږي
کوم پیاو په زینه باندې هیږي یا داسې چې درد پیدا شي دا مانا دا دی چې دا درد د اسکیمیک درد دی په زړه کې. اسکیمیک مانا دا دی چې اکسیجن په قلب په زړه کې
یعنی زړه ته سم نه رسیږي اکسیجن سم نه رسیږي
او سړی باید عاجل طبي کومک ورته وشي. اول باید سړی کی
ډاکټر صاحب اوس عمدل ته بدوم رب اوس تر اوسه په دې باندې پوښو چې د غسینه خې کې پیدا شوې باید ډیر زیات متوجي وو چې د زړه کوم ناروغي ممکنه ده وي. دا چې څوک یو ټلیفون به واورو دا اوریدونکو پوښتنه ده بیا به تاسو دا معلومات ورکړي چې څوک باید په دغه وخت کې بلې میره بنیم کوي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام میره بنیم کوي دا پوښتنه کوم په لندو کوي سینہ دے درد کی ٹیلی فون میں بند ہوا ڈاکٹر صاحب تاسو وہی چاہے ڈیرا وقت کی خپل سینہ کی یو درد لرم نو دا ته ممکنه دا شک پیدا شوی چې دا د زړه کوم ناروغي نه کوم پوښتنه دوی نه لری لطفا نو کوي غیر دا غینه به دوی ټلیفون باندې کی
او ورور السلام علیکم ډیر ستړی مشي دا درد ستا چې څنګه
سلام مشي ډاکټر
او دا قلب دا درد چې پیدا کیږي سو د دې دوام کوي او څنګه درد دی د سه درونوالی لري
دا تقریبا درې دې راکړ دا دوام کوي
او
درد برتا پیدا کی او تقریبا تر دری دقیقو پورے دوام کئی
حرکت نه پیدا کی باید می پوښتنه کول چې څومره عمر دی د ورور معمولا قلبی دردونه پس لسلویخ کلونه با معمول دیر ده اکثر خلق تا پس لسلویخ کلونه سر پیدا کیگی او سوک چه ریسک فاکتورونه یا آغا خاطرات چه ورد سره وی لکه فامیلی لکه پلار و مور ده قلبی درد نمر شوی وی یا سره سگریتس کی یا یا شکر د شکر مرض دایبیتس لري یا د فشار جګه ده دا خلک ډیر چې کله چې داسې دردونه لري باید حتما ډاکټر ته ورشي او یو ای سی جی واخلي.
ها ډاکټر صاحب تر اوسه خو اول خو دا په یو څه نه خو باندې پوښو او په دې باندې پوښو چې هغه کسان چې په کورنۍ کې یو څوک دغه مرض لري کم د زړه ناروغي لري هغه باید ډیر زیات ځان ته متوجي اوسي. هغه کسان چې سیګریټ څکوي تاسو ویلې دغه کسان او یا کسان چې تاسو ویلې چې هغوی د وینې لوړ فشار لري او یا هم د دیابیتس یا د شکر ناروغي لري دوی باید ډیر زیات متوجي اوسي چې په خطر کینی د مخه تاسو په دې باندې خبرې کولې چې کدا غس یو حالت راشي څو وکړه دا خبره بیا هم په یاد لري یو وريدون کې تباور ورکو تاسو به په دې خبرې وکړي چې څو وکړه په دغه سی وضعیت کې چې دا سی یو حمله روانه راشي. بله عزیز جان دې په ټلیفون کې مهرباني وکړه. عزیز جان پوښتنه دی وکړه.
سلام علیکم فریدا جان تاسو هم ملمنو ته وريدون کې سلامونه نه کې لولاندې.
وعلیکم سلام مهرباني وکړو کې
پښتنه خو نه ده د ډاکټر صاحب نه چې د زړه ناروغي د څه شي نه پیدا کیږي او پښتنه دا د دویم وخت نه ده چې نه د زړه ناروغ ته د یو عاجل خبر ورکول دا ښه کار دی او که نه دویمه پښتنه او دریمه پښتنه دا ده چې د ډیرو کورنیو کې د دیهات کې چې په زړه باندې درد شي اخیر کې درد شي نور قلبي درد نه شي د کورنۍ دواګان ورته شي چې لکه خاتین دی ورکه بادیان ورکه نشي نور د کورنۍ درمنونه ورکه دا د مریض لپاره
وعلیکم السلام عزیز جان ستا پوښتنه مې یادداشت کړې مننه ډاکټر صاحب نه په ترتیب پوښتنه کوو د مخه ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي چې هر هغه څوک چې په عمر مخصوصا چې د سلویخ کالو نه ډیر وي او هغه کار کوي دفتن ګرځي یا کم کارونده کې کار کوي یا کم بل کار کوي که په سینه کې دفتن درد پیدا شو یو درون درد احساس کړو او د یو څو دقیقې لاندې دوام وکړو ډاکټر صاحب ویل نهایتا تر درې دقیقو پورې او دا درد لاړو ولو خواته او کین لاس خواته نو دا د دې علامه ده چې ممکنه ده د زړه کوم ناروغي وي او زړه ته سم اکسیجن وینه نه رسیږي. په دې اکله ډاکټر صاحب دا غوښتل وی چې څه وکړو په دغه سی وخت کې.
اورورا السلام علیکم دې استریم شي خدا اتمی نه ده چې اثر چې د پزره کې درد راشي د قلبي درد دی ښا دلته ډیر نور علائم نور مریضونه ناروغي شته چې په دې کار په سینه کې درد راځي لکه د عضلاتو دردونه هم کېدای شي سړی داسې دردونه پیدا شي لکه سینه بغل یا انفیکشن چې په سړی کې راشي یا په د معده دردونه د ام داسې په قند سینه کې دردونه پیدا کیږي خو په دې حالاتو کې اول باید فرق پیدا کړي چې ناروغ چې دا د زړه ناروغي ده په زړه کې کوم مشکلات پیدا شوي دي یا بل شی او لکه چې ما چې وویل د اول سړی له بل هغه ناروغونه چې ما ناروغي ته چې ما خبرې کول دومره شدید یا دومره خطر نه دی لکه د زړه ناروغي د زړه ناروغي که چېرته سړی ته درد پیدا شي او درې دقیقې د یا نو مو یا زیاده دوام وکړي نفس تنګي ورسره وي یا په فعالیت او کار کې پیدا شي دا اتمی د قلبي ناروغي کوم نښې نښانې دی سړی باید اول په سم د لاسه خپل کار بند کړي او کینی آرام په آرامو خواو کې او کومک دپاره چا ته غږ وکړي د ورور ماته وویل که داسې د کور په ځینې خلک چې بادیان ورکوي نور شیان ورکوي داسې خلک ته دا کومک نه کوي که دا د زړه ناروغي وي بهتره دا دی چې هېڅ شی سړي ته به ور نه کړي
ډاکټر صاحب نو ستاسو د خبرو نه خو ما دا واخیستل چې که دغسې یو درد پیدا کیږي نو سړی باید زر یقیني یا څملي او زر مرسته وغواړي یعنی یو ډاکټر ته ورشي او د عزیز جان د پوښتنې یو برخه هم تاسو جواب کړه چې د کورنۍ دواګانې د زړه په ناروغیو کې ګټه نه کوي یو بل اوریدونکي ته باور ورکو او بیا به تاسو خبرې وکړئ پیر محمد لرو په ټلیفون کې مهرباني وکړئ وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي ازادي رادیو روغتیا پروګرام ته ډاکټر سیب ذکریا را سره په ټلیفون کې دی لا ایرلند تاسو خبرې کولای شئ
ولی ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې موږ یو تر دې هغه د وخت نه پرې زړه باندې زخمي دي نو پر زړه باندې راشي دا وایي زما په زړه باندې راشي ورته
متاسفانه دا د خپل تر د زړه حال دې موږ ته ونه شو ویلی چې په زړه باندې زخمي دی چې څنګه زخمي دی لږ وروسته بیا راته ټلیفون وکړئ او خامخا د خپل تر د زړه حال راته ووایئ چې څنګه دی تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ نمرات رادیو آزادی را به یاد داشته باشین با کابل 7008227555 و اگر به اروپا تلفن میکنین 00420221124101 یا هم 4201 4301 و یا هم 4401 دکتر ذکریا بخشی با ما در تلفن است جمعه خانه به خط تلفن داریم بفرماین مهربانی کنین
خیلی بخوری جولت خیلی
مهربانی مکنی جمعه خان سیب مهربانی مکنی الحمدلله
ما مریضی داشتی در زبانی توری گل بابی گیر در کنی
زوره دی توری گی چنگه تلک توضیح ورکه چه دکتر سیب پوشی چه چرنگی جبه دی توری گی خواه او بدو دی خوگی گی
و بدو گی نخوی گی زبانی توری
خواه دکتر تلی ای تروس پوری
نه نه ما خو پیدا نیست چندان نمیکنی.
آقا چه وای درته چه استاس مرزه؟
کلا دوا خوب خیلی مسی دوا کات کم بس مریضیم.
دکتر سیب ذکریا تاسو پوه شوئ دوی وایي چې ژبه یې توره توره اوړي او بډوري یا ګردۍ کې وایي تکلیف دی خوږیږي که نور معلومات تاسو غواړئ چې دوی ته وکولی شئ یوه مشوره ورکوي
کله چې درد پیدا کیږي دا پس له څه شی نه درد پیدا کوي ورور نه
بس دا په غلی مې چې درد کوي د طرفه د ملا باندې بډوږي بس له دغسې چې درد پیدا شي اتمې زه به توره شي
ډاکټر صاحب درته وایي چې د ستا درد څنګه پیدا کیږي کوم خاص حالت کې پیدا کیږي یا نه هر کله درد وي
نه هر کله درد فقط دا اوه میاشت اتمې میاشت کېږي داسې
نو ډاکټر صاحب کوم لنډه مشوره کې دوی ته ورکړي چې دا داسې موضوع
پاتې دا کېدای شي وروره چې دا کېدای شي د ګردې دبر هم داس دردونه به پیدا کی تاسو باید ډاکټر ته ورشه یا ایکس ری یا شای واخلې چې دا بنوي ک دا ورور ول چې کله دوا خوري هغه بیا جوړیږي بیا چې دوا باندې کی بیا شروع کی
او هم داسی ویل بله
ک دا کیدای شي دا کیدای شي کوم سوماتیک یا عضلی دردونه به وی خو اتمی ضروری دی چې دا ورور ورشي کوم ډاکټر چې صحیح معاینه شي چې ولې د سیاتم یاشت را روان دی باید کوم ډاکټر سره مشوره زنه ورکړی نشم
او رښتیا هم د رادیو لارې نه به ډیره سختې نو ډاکټر صاحب درته وویل چې کېدی شي چې ستا بډور کې درد نه یوازې همداسې د هماغه کم شخي وي در کې چې درد دوا سره ښه کېږي او بیا جوړیږي یا هم کېدی شي چې کومه ډبره یا تیږه وي په ګرده کې دي نو ښه به دی چې جمعه خان ورور یو ځل ډاکټر د نږدې نه وګوري او متخصص ډاکټر او خپل علاج چا خبره پوخ علاج خپل وکړي یو بل اوریدونکي لرو بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
سوری منگا پکور کی یو مریض لرو آغا دا سکتے مرضی پا ناروغی بانے تقریباً بے سور دمیان شیف پینزم تارک مبترا شو چا آغا دا سکتے مرضی ناروغی دے دلوار پسو پاساس پیدا شوی وا دا هغه نو سومنګا په کابل کې د بلاسم شپخانه ته مراجعه وکړه او د بلاسم په شپخانه کې مونږه هغه تر تداوی لاندې ونیول تقریبا یو لس ورځې د کوما په حالت کې و یو لس ورځې وروسته اوس فعلا تقریبا وین شوې ده خبرې نه کولې خو بیا هم څه ناڅه داسې حالات ښوالي ته راغلی وو چې اوس تقریبا داسې حالت راغلی چې خبرې کوي خوراک کوي ښا کوي لیکن یو لاس
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ته تا معلومات درکې ډاکټر صاحب کوم پوښتنه خو نه لري ډاکټر صاحب
نه پوه شوم د دې ورور ناروغ هغه چې په کور کې دی دا ستروک یا سکتې مغزي لیدلې او هغه اوس دوه هفتې شوې دی پس له دوه هفتې داسې ناروغان چې سکتی مغزی ورته پیدا کیږي دا آرام آرام دا ډیر وخت نیسی باید سری د پدی حالات کې کوم ناروغ ته کومکونه د سیدای چې باید ورته تغذی یا غذا ورکړ شي صحیح او فیزیوتراپی شي چې کله چې ځکه چې دا داسې ناروغان هغه خوا بدن چې فلج شوی دی هغه کوم حرکت نه لري په دې خاطر دا فیزیوتراپی د امکانات ماته پته نه ده چې دی ورور کولی شي چې فیزیوتراپیست مشوره واخلي چې بیا څه وکړي په کور کې داسې ناروغ ته باید دی هغه شاید بدن چې حرکت نه لري باید یو سری ورته مساج یا حرکت ورته ورکړي او زخم بستر ډیر مهم خبره ده د دې ناروغانو کې چې زخم بستر ورته پیدا نشي
یعنی چې ډیره موده سملی په زیبانی غزه حرکت ونی کی نو بیا بدن کې زخم پیدا کی. ها ډاکټر صاحب د مخ تر دې چې تاسو په دې باره کې یو څه نور رڼا واچوي نور اوریدونکو هم چې د خبرې واوریدي ممکن ده ورته په پښتنه پیدا شي چې د ډاکټرانو هم د ستروک او ستروک او دماغي سکته دغه چی شه دی یو لاند معلومات ک خلکو ته ورکړي چې دغه چی شه دی اصلا د ستروک چې مونږ وایو فلانی ستروک وکړو د دې نه مطلب څه دی یعنی څه کیږي د انسان په بدن کې څه کیږي
پوښتنه ډاکټر سفرید ستروک یا سکتی مغزي د دماغ د اکسیجن نه رسیدل یا وینې نه رسیدل په خاطر پیدا کیږي دا هغه خوا د مغز هغه ځای چې مغز ته اکسیجن یا وینه ونه رسیږي هغه ځای مړ کیږي کله چې مړ کیږي د هر چا ته پته ده چې مغز د انسان مغز د بدن ډیر ټول فعالیتونه ټول حرکاتونه دا
ټول کنټرول د دماغ په لاس کې دی د مغز په لاس کې دی
کله یو اول خو سکتی مغزی دوا قسمه ده، یو اسکیمیک مو ورته وایو، هغه چې سړی چې لږ بوده کېږي ورته پیدا کېږي، چې لږ فشار اتروسکلروز مونږ ورته وایو، چې کله د وینو رګونه نړۍ کېږي
تنګ شي، یعنی رګونه تنګ شي
تنکیگی بیا یا لخت خون دبین لخته التا برسیگی به آغاز زای بنکیگی او کلا چه دا بند شی بیا وین نرزی پا آغا حسا دماغ سی پا حسا که دا تا ستروک وی او دیده پینزا ویا فیسا دا سکیمی که دا حالت پیدا دای او پینزلس فیسا دا آغا بیا د مغزو وینه تویدل یا خونریزی دی که هموراجیک مونږ ورته وایو، خو هغه هلته د هغه کسان ورته پیدا کېږي چې د فشار د وینې فشار د بلډ جګه وي یا انوریزم مونږ ورته وایو ورسره وي، خو اکثرا دا اسکیمیک ستروک مریضانو ته پیدا کېږي. د دې نښو نښانې باید سړی او لږ ځان پوه کړي، ډېر اسانه ده چې د ستروک نښو نښانې سړی وویني. کله چې تاسو په کورنۍ کې کوم ناروغ ته ګورئ چې دفتن ورسره ورته دی دلته په غرب کې مونږ ته فاست وایو، کې هر کلمه یو معنا لري، چې که په چهره کې یا په صورت کې یو ایسیمتری یا غیر متناظر پیدا شي،
یعنی چې یو طرف یو شانی یو طرف بل شانی، زوړن شي مخې یو رقم شي دا رقم،
یا خوله کوشي
لګوند شي
دروند شي یو خوا، یا دفتن ورته د ژبې لکالات پیدا کېږي، یا خبرې
ژبې بنده درنه کېږي، ژبې
بنده کېږي، دا معنا ده چې دا دې سری ورته ستروک پیدا شوي. حتما تایم ډېر مهم دی، حتما دا مریض سم دلاسه روغتون ته باید ورسیږي. دلته په غرب کې تقریبا که داسې ناروغان په څلور نیم ساعته باندې تر هغه وخت چې دا علائم پیدا شي، ما چې همدا اوس وویل چې په صورت کې پیدا کېږي، یا یو خوا د بدن ډېر سړی نشي کولای چې خپل لاس راجګه کړي، داسې علائم باید ډېر مهم دی چې
سړی. دغه یوه خبره له تاسو هم دا وکړله که نه، دغه د ستروک یا همدغه دماغي سکته چې تاسو وښوده چې دماغ ته وینه سمه نه رسیږي، او دا انوایي تاسو وښودله، او دا مو ویلي چې مثلا علامه مو خوده خلکو ته په عامه توګه باندې کوي، یو ور یو څوک فکر وکړي چې دا مخته د مریض ګوري چې مثلا ژبه درنه کېږي، یا مثلا یو خوا مخې لکه بې حسه غوندې غورځېدلی، یا فرق کوي، یعنی عین شی نه وي دواړه خوا د مخه، یو طرف دغه نښې تاسو وښودې. دغه کې همیشه ډاکټران دا خبرې کوي چې تاسو دا زر ډاکټر ته بوزي، او زر ډاکټر ته بوزي، او زر باید کومک وشي، که زر وي کومک وشي نو بیا د مریض حتی د بیخي د نجات امکان شته. دغه ولې په دغه زر تلو باندې تاکید دی، او څه کیدای شي چې مثلا په دغه اول وخت کې چې څوک ډاکټر ته ځي د دې ګټه څه ده؟ په لنډو کې ووایه راته.
داسې ناروغان چې په ډېر ژر روغتون ته ورشي، هلته ډېر امکانات شته چې هغه ځای چې اول خو دا سی ټي سکن کېږي، اکسرې
اخلځای معلوم شي چې چېرته وینه
ده، کوم ستروک دی که نه، او ما چې وویل تقریبا اتیا فیصد ډیره اسکیمیک دی هلته ترومبولایسس مونږ ورته وایي کېږي یو پیچکاري د ناروغ ته ورکول کېږي دا د وینې لخته چې هغه رګ د مغزو رګ چې بند شوی دی هغه خلاصوي دا پیچکاري چې کېږي دا ستروک رفع کیگی دفتا مغز تا وینه رسیگی کلا چه مغز دی جر مرکیگی که آغازای دی مغز مرکیدو مخنوی کیگی زکا دا موایو چه دی جر ناروخ باید با شفاخانی یا دکتر تا ورشی دا که دا پیچکاری دا آغا شفاخانه بوی دا ورطا ورکوی که از ما پا کابل که پیدا کیگی دا مرکزونو که پیدا کیگی از ما خیال دیوز
او خامخا چه دا آغا دستی پیچکاری یا دستی دوا ورکوی چه آغا دا وینی دا لخته که دونه مخنیوه کهی او بس بندش رفکیگی
او بیا وینه مخت رسیگی او دی ستروک نخو نخانه بیا لریکیږي سره نه دا سینه کېږي چې د مریض فلج په بستر کې پاتې شي دا د دې مخنیوي کېږي اوس
ښه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به په دې نورې خبرې هم راته وکړي چې دغه د ستروک یا د مغزي سکتې د مریضانو سره څه ډول مرسته نور په کار ده او که مثلا ځینې خلک وایي چې کله چې یو حمله راشي نو بیا دویمه حمله راځي داسې یو خبرې شته د خلکو منځ کې په دې باندې به بیا تاسو لږ وروسته خبرې راته وکړي تاسو به یو څو دقیقې دمه شئ ساعت ګورم درې بجې کیدونکې دي وخت د خبرونو را رسېدلی دی لومړی فیض الله قرداش د افغانستان من خبرونه وړاندې کړی.